د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې موزه احمد شي برکور بیم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کې تاسو له چینایي چارواکو سره د افغان ولسمشر د خبرو له جزئیاتو خبرو، او د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې د افغانستان په اړه خبرو چې وایي هیڅ راز مداخله به په دغه هیواد کې ونه کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چینایي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو او امنیتي همکاریو د تړونونو ملاتړ کوي. نامعلومه وسلوالو په لوګر کې د ولایتي شورا یو احتمالي کاندید او دوه تنه ښوونکي ووژل، او د ایران ولسمشر وایي له امریکا سره یې د هیواد اړیکې بدلې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پر ورځ په پکن کې د چین له جمهور رئیس شی جنګ پینګ او د هیواد له صدر اعظم لی قینګیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزی ته وویل چې چین په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د هلو ځلو او دغه راز له امریکا او نورو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو او امنیتي همکاریو د تړونونو ملاتړ کوي. د افغان او چینایي مشرانو د خبرو په اجنډا کې یو مهمه مسأله د افغانستان د عینکو د مسو د کان پروژه وه چې یوې چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شوې ده. د دغې پروژې کارونه د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه نه دي پیل شوي. بریتانیا د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به د ناټو د مشریزه غونډې کوربه وي، او تمه ده چې په غونډه کې د افغانستان په وضع بحث وشي. ډیوډ کامرون د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف په افغانستان کې د خپل مرستو او قربانیانو یادونه وکړي، او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له نورو لارو څخه د مرستې پر امکاناتو بحث وکړي. له 1990 کال یعنی د ساړه جنگ له ختمېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې بریتانیا د ناټو د مشریزه غونډې کوربه کیږي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د ناټو مشریزه غونډه به یو فرصت وي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت د ختمېدو لمانځنه وشي، او په عین حال کې به له افغانستان سره د مرستو همکاریو نوې فصل پرانستل شي. نامعلومه وسلوالو په لوګر کې د ولایتي شورا یو احتمالي کاندید او دوه تنه ښوونکي ووژل. د دې ولایت د والی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازدیګر په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې ده.
د مدغې ولسوالۍ اړوند د قطبخیلو په سیمه کې کله چې څلورو تنو د یو واده له مراسمو نه د کور خواته روان وو، په دوی باندې د موټرسایکل سپرو له خوا نه چې برید شوی، چې د برید په نتیجه کې پخوانی سرنوال محمد نادر حقوقمند، یو د پوهنتون استاد او یا هم د درملنې استاد، د درې واړه شهیدان، او د مدغې شاروال سفرا نومي هغه ټپي شوی.
د درویش په خبره نادر حقوقمال تیر ځل هم ولایتي شورا ته کاندید وو، او دا ځل هم د کارتونو په ټولولو لګیا وو ترڅو په نږدې ورځو کې نوملیکنه وکړي. عبدالحمید او قاضي د پیښې دوه نور قربانیان دي چې یو په کابل کې د پوهنتون او بل یې د دارالمعلمین استاد وو. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د هرات د زندانیانو د نه خوړلو احتساب د اومې ورځې لپاره هم دوام لري. دغه زندانیان وایي چې دوی د ولسمشر حامد کرزي د بخښنې په فرمان کې نه دي شامل شوي، او دوسیې هم په خپل وخت نه څېړل کیږي. د هرات چارواکو ویلي چې د احتساب له امله د ځینو زندانیانو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. خو په لویدیځ زون کې د زندانونو عمومي قومندان عبدالحمید صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د زندانیانو وضعیت ښه دی، او ځینو خبریالانو ته یې هم اجازه ورکړې ترڅو د زندان وضعیت له نږدې وګوري. افغان چارواکو کتر اوسه د دې احتساب د ماتولو لپاره کوم اقدامات نه دي کړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو پاوند 290 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 46 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د امریکا د متحده ایالاتو او ایران د اړیکو فضا دا مهال بیخي بل ډول ده، او د ډیرو خو اړیکو لپاره ممکن لاره هواره کړي. روحانی د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنګ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د امریکا او ایران ترمنځ ګډې زموږ هدف دی. د ویل زموږ هدف د ستونزو حل کول او د دواړو حکومتونو او خلکو ترمنځ ګام په ګام د اعتماد ایجابه ول دی. د ایران جمهور رئیس زیاته کړه تهران غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي ترڅو په لنډ وخت کې د نظر وړ نتیجې ته ورسیږي. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 515 ته پورته شوی او وسلوالو د ژغورنې او مرستو هلې ځلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د بلوچستان د حکومت یو جګپورې مامور بابر یعقوب چې د جمعې په ورځې له زلزلې ځپلې سیمې اواران څخه لیدنه وکړه د مړو شمیر تایید کړ. اواران او شاوخوا سیمې کیچ، خوازدار، خاران، گوادر، پنجگور او چاغی هغه سیمې دي چې د ملتپالو بلوڅو مرکزونه پکې دي او د اسلام آباد پر ضد وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د اواران اوسیدونکو شکایت کوي چې د سه شنبې له ورځې راهیسې ورته تر اوسه له بهر څخه مرستې نه دي رسیدلې او په خپله له ستونزو سره مقابله کوي. د جمعې په ورځ وسلوالو پر هغو هلیکوپترو ډزې وکړې چې د مرستې مواد یې مصیبت ځپلو سیمو ته رسول. د پنجشنبې په ورځ هم د پاکستان د طبیعي آفتونو ضد چارو ادارې د مشر په هلیکوپتر ډزې شوې وې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره یې په ټلیفون کې خبرې وکړې او دا له څه باندې 150 کلو راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ د جګې سطحې لومړنۍ اړیکه وه.
موږ د راتلونکو ازمیښتونو په اړه فکر کوو. حقیقت دا دی چې دا له 1990 کال راهیسې د امریکا او ایران د جمهور رئیسانو ترمنځ لومړنی تماس و. دا زموږ د هیوادونو ترمنځ د ژورې بې باورۍ ښکارندوی دی، خو په عین حال کې له هغه سخت تاریخ څخه د تېرېدو هیله هم څرګندوي.
جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل هیله من دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو په مقصد به له روحاني سره یوه معامله وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت هغه مسوده تصویب کړه چې په کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو غوښتنه شوې ده. په دې پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې چیرته سوریا سرغړونه وکړي له ناوړه نتیجې سره به مخامخ شي، خو دغه ناوړه عواقب په اړه باید امنیت شورا بل پریکړه لیک تصویب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا چیرته ثابت شي چې سوریې له دغه پریکړه لیک سرغړونه کړي نو امنیت شورا به عملی اقدامات ته چمتو شي. د امریکا او روسیې ترمنځ له څو نوې بحثونو وروسته دغه مسودې ته نن سهار رایه ورکړل شوې. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر د چین د سفر په اړه د حق د ویان څرګندونه خبرو.
د چین جمهور رئیس سامي کلي ته وویل چې په خاصه توګه د امریکا سره د افغانستان د همکارۍ څخه د چین هیواد حمایت کوي.
د همدغه سفر په اړه مو د کابل د نننۍ ورځپاڼو له نظره خبرو. د پاکستان د سریاسم څرګندونه لرو چې ژمنه کوي په افغانستان کې به هیواد مداخله ونه کړي. د نواز شریف د خشمنی پاړه مو د سیاسي چارو لسیړون کې نصر الله ستان اگزی سره مرکه کړي.
نواز شریف خپل پاوډ تر کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړي تر خپل کنټرول لاندې راوړي. دا هغه شکونه دي چې راځي تکلیفي.
په دې خبرونه کې مو لې و عجيبه امتحان خبرو. د نړۍ پښپاړه شارونو کې خلک آزمویل شوي چې غلا کوي کنه کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د شکر په مرض کې داسې کیږي چې د شکر یا د خوږی کوم مصرف سره دا په بدن کې خرابېږي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د چین له ولسمشر او سریعظم سره د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. د دغو کتنو په ارتباط د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې ته جان قالی کوزی پر پټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ په پیکینګ کې د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ او د دې هیواد له صدر اعظم لی قیقیانګ سره د خلکو په ستر تالار کې جلا جلا وکتل. چینایي مشرانو جمهور رئیس کرزی ته وویل چین په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د هلو ځلو ملاتړ کوي. د خبرو په اجنډا کې یو مهمه مسله د افغانستان د عینک د مسو د کان پروژه و چې یو چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړ شوی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته د جمعې د ورځې د کتنو او خبرو پاړه ویل.
هغه ملاقات چې جمهور رئیس حامد کرزی د چین رئیس جمهور سره درلودل، د چین جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې د چین هیواد د افغانستان د هڅو څخه په هیواد کې د امنیت او ثبات د راوستلو په خاطر د افغانستان د هڅو او روابطو او همکاریو څخه چې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو سره دي په تمام معنا حمایت کوي، او په خاصه توګه د امریکې سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ څخه هم د چین هیواد حمایت کوي، په دې خاطر چې په افغانستان کې ثبات او امنیت تامین شي. په دې خاطر د افغانستان دولت ټولو هڅو څخه د چین هیواد په تمام معنا حمایت کوي، د افغانستان د ټولو هغو همکارۍ سره چې په دغه اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره ترسره کیږي، د ټولو سره د چین هیواد حمایت کوي.
د عینک د مسو د کان پروژه شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ارزښت لري، او دا په افغانستان کې تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه ده. د امنیتي دلایلو له امله تر اوسه دغه پروژې کار نه دی پیل شوی.
افغان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د چین څلور ورځنی سفر پیل کړ. دغه سفر په اړه کابل رسپانو نن مقاله خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر رسپانو چین ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو په جوړېدا لیکنې او تبصرې کړې دي. ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ولسمشر حمید کرزی د اروپا آسیا غونډې ګډونوال په افغانستان کې پانګونې ته راوبلل. یا د ورسپانه د کرزی له خلیلې کې له امریکا سره به په امنیتي تړون کې د سیمه هیوادونو اندېښنې خامخا په پام کې ونیسو. سرنوشت رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، چین ته د ولسمشر حمید کرزی سفر ځکه مهم دی، چین د سیمه یو پیاوړی هیواد دی، د پاکستان په ګډون د سیمه پر هیوادونو ژور اغیز لري، او د سیمه ایز همکاري پر رامنځته کولو کې اغیزمن رول لوبولای سي. انیس دولتي رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي، چین د سیمه د هیوادونو یو قوي اقتصادي قدرت دی. افغانستان کولای شي په ځان د متکی کېدو لپاره د هیواد له ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي. بلخوا کابل چاپ یو شمیر رسپانو راتلونکو انتخاباتو ته د جوړیدونکو ائتلافونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ماندګار رسپانې په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتي اتحاد د غړیو یو عکس خپور کړی ده او لیکلې دي، خلک که دوی ته سترګې په لاره دي خو ګیله هم ترې لري. یا د رسپانه وړاندې لیکي، د دې اتحاد په رامنځته کېدو په ولس کې نوې هیلې پیدا شوې. د لیکوال په باور خو اوس لیدل کېږي چې په دې ائتلاف کې پخوانۍ ستونزې لا پر ځای دي. د ویسا رسپانې په سر مقاله کې راغلي، په راتلونکي کې په وا کې د ونډې او امتیاز پر سر په ائتلافونو کې چنې روانې دي. دغه بهیر ښیي چې افغان ولس څومره مظلوم دی، څومره لوی جفا ورسره کیږي. دلته ارزښتونه څه ډول د څو کرکټرونو په پښو کې قرباني کیږي، او زموږ ولس ته د څه ډول نظام بنسټ ږدي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې په ډیموکراسۍ او انتخاباتي بهیرونو کې ائتلافونه او اتحادونه معمول دي. د ډلو ترمنځ ان له فکري تضادونو سره د جوړجاړي امکانات شته. د لیکوال په باور افغانستان له دې څخه بلیدای نه شي. پر دې سربیره په انتخاباتي ائتلافونو کې ګوندونه د تفاهم لپاره یو څه تنازل هم کوي، ځینې موخې قرباني کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې انتخاباتي ائتلافونه او غونډې نه وي شوي چې خبره یوازې د حکومتي امتیازاتو پر سر وي. دا ویسا د سرمقالي د لیکونکي پان متاسفانه د دې ابتزال یوازنی ساری د افغانستان په انتخاباتو کې ښکاري چې هدف مرام او ارمان یې له کرسۍ څخه قربانیږي، او د ګوندونو او شخصیتونو د باور او ارزښت جنازې پکې پورته کیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په وینا یې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نواز شریف همدارا څرګنده کړه چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه ده. د دې څرګندونو تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي، افغانان حق لري چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي دا خبره د شنبه په شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا پر مهال وکړه.
د پیپل اف افغانستان آر اند شوډ ریمین ماسترز اف دیر اون ډیسټینی.
د افغانستان خلک د خپل برخلیک ټاکونکي دي، او باید چې وي. موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د داسې وي پراخې عملی ملاتړ کوو چې ملي پخلاینې ته لار هواره کړي.
Leading to national reconciliation.
نو شریف وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی سره پاکستان ته د غد سفر پترس کې پر سوکاله ودان او پیوړی افغانستان غږیدل دي. نو موړی وویل چې ما افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي.
I assured President Karzai that we do not wish to interfere
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ما ډاډ ورکړی چې پاکستان نه غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي او نه هم د کومې خاصې ډلې ملاتړ کوو. په حقیقت کې مونږ جدي هیله لرو چې افغانان به د خپل ستر هیواد د سولې، سوکالۍ او پراختیا لپاره په خپلو کې متحد شي.
نوموړي همداراز وویل پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا څرګند تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او په وینا یې د دغه بریدونو له امله په سیمه کې ترهګري وده مومي. نواز شریف همدارا زیاته کړه چې هیواد یې په سیمه کې د هر راز ترهګرۍ مخالفت کوي او په وینا یې چې په هیواد کې تر دې دمه د ترهګرۍ له امله د 2000 امنیتي ځواکونو په ګډون 40000 کسان وژل شوي دي. نواز شریف په پیښور کې پر کلیسا د ځانمرګو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې دا بریدونه هماغه خلکو کړي دي څوک چې پر مسجدونو، زیارتونو او نورو سپېڅلو ځایونو بریدونه کوي. نوموړي پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره یې مرسته نه بلکې دوه اړخیزې سوداګرۍ ته وده ورکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د یکشنبې په ورځ د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري او په دوه اړخیزو خبرو سربېره به ورسره د سیمې په وضعیت هم وغږېږي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د صدر اعظم په وینا واورېدل چې ده وویل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس نه وهي او د هیڅ کومې ډلې ملاتړ به نه کوي. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلیفون د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره وشغېده. دا له څه باندې دریو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا او ایران جمهور رئیسانو خبرې سره کړې دي. د افغانستان او سیمې د هیوادونو د اړیکو او په خاص ډول د پاکستان د نوي دریس پاړه جان خالي کوزي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې ده. شغل ستانگزي د نواز شریف د سرګندونو پاړه خپل خبرې داسې پیل کړې:
زبېږ کوم پاکستان یو جهاد نه په دې وضعیت کې چې باید د لپاره چې ځان له دغه سیاسي بحران او امنیتي بحران نه وباسي، دوا په عقیده هڅه کوي چې د سیمې په هیوادو کې خپل موقعیت تثبیت کړي او هغه بد نوم چې په تیرو لسو دولسو کالو کې ترلاسه کړی هغه لږ څه کم. بله مسله دا ده چې د ملګرو ملتو د سازمان عمومي مجمع داسې یو ځای ده چې معمولا د نړۍ سیاستوال پکې لابي کوي او حتی کړي چې خپل نظریات د سولې خواته واړوي. زه متفاوت حرکات وینم دلته. د هند ارتباط به ممکن پاکستان د لپاره چې یو قوي غښتلی هېواد ده په سیمه کې خپل تاثیر لري. د ښو مناسباتو په ارتباط ممکن پاکستان چې امتیازات هند ته قبول شي حتی او هڅه وکړي چې له نوي ډیلي سره خپل روابط نږدې کړي. د افغانستان په ارتباط د هغه تجربو له مخې چې موږ افغانان لرو سره له دې چې نواز شریف له هغه وخته چې قدرت ته رسېدلی د ده په اظهاراتو کې داسې ښکاري چې د افغانستان په قضیه کې علاقهمندي لري او غواړي چې یو شکل یو اشکالو باندې زمینه سازي وکړي د سولې د پروسې لپاره یا حداقل یو مثبت رول د لوبولو لپاره. اما تجربه ښیي چې پاکستانیان اکثرا داسې اظهارات مختلفو مشرانو هم کړي په مختلفو مقاطعو کې. نواز شریف هم د همغه لړۍ ده چې شک همدلته را پیدا کېږي. د بلې خوا نواز شریف به دومره استعداد ولري چې خپل پاوځ تر خپل کنټرول لاندې راوړي، استخباراتي کړي تر خپل کنټرول لاندې راوړي چې مستقلانه تصمیم ونیسي، دا هغه شکونه دي چې رامنځته کېږي. له بلې خوا نه کوي بیلانس ته وګور، کله چې د هند له مسلې سره علاقهمندي ښیي، هندیا هم د افغانستان مسلې کې علاقهمندي لري، بیا نو په دې صورت سره کولی شي ووایي چې د نواز شریف خبرې ممکن حقیقت ته نږدې وي. او همدارنګه د ځینو حرکاتو کول یا د ځینو اظهاراتو خودل لغل جملې د ملا برادر خوشی کېدل د افغانستان دولت په ورتنه د څه ولات را کلسیموي چې پاکستان غواړي چې دلته کوشش وکړي او دغه لاتونه د خپل پاکستان په ګټه دي. په دې معنی چې پاکستان اوس په یو بحران کې ننوځي او د نواتو په حالت کې چې افغانستان څو کاله غوښته تجربه کړی او مهارري اساسي خطر زه فکر کوم دا ده چې د سینې چې پاکستانیان دغه لوبه ته دوام ورکړي او هغه هم دا چې د راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات ته انتظار لري په داخلي کړي چې او په خارجي بهیر کې د مسلې ته متوجي چې په 2014 کال کې نواتو قوتونه له افغانستان نه وځي فقط وخت وایي کول نه.
استاد تاسو یادونه وکړه چې د هند سره د پاکستان د اړیکو د خکېدو لپاره لیوالتیا نواز شریف ډیره زیاته کړې ده او په اړه خبره کې همدا کوي چې د هند سره زمونږه روابط په اقتصادي او سیاسي لحاظ ډیر مهم دي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس روحاني هم د جمعې په ورځ په امریکا کې ویل چې د ایران او د امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره نوې فضا رامنځته شوې ده یا ښه فضا رامنځته شوې ده. دغه سیمه ییز حالاتو ته که تاسو نظر وکړئ، ان فکر کوي چې د ایران، پاکستان او د هند دغه کوم نوی تحولات چې رامنځته کیږي پاړیګو کې لغرب سره او یا په خاص ډول امریکای سره دا به د افغانستان په د سولې په عملی څه ډول اغیزو کې بیا او یا په مجموع کې د سیمې په ثبات
باندې به مثبت تاثیر ولري. د افغانستان قضیه زه فکر کوم لږ څه مغلقه ده په دې ارتباط، په دې معنی چې ایران خپلې ګټې لري په د افغانستان په ارتباط، پاکستان خپلې ګټې لري او هند خپلې ګټې لري په دې سیمه کې. په دې اساس د دغه ګټو بیلانس یو اندازه مشکله ده، تر هغو چې په دې سیمه کې یو واحده ستراتیژي د دغو لوبو کوونکو هیوادو ترمنځ رامنځته نه شي او بالاخره دغه ستراتیژي د امریکې او د ناټو له ستراتیژي ګټو او منافعو سره په تفاهم رامنځته نه شي، حداقل اړخونه لګي. زه فکر کوم د دغه هیوادو کلاسیک سیاستونو لا تر اوسه د افغانستان په ارتباط نه دي، چې دا هیوادونه د افغانستان په ارتباط هر یو ځانته ځانګړي اهداف لري او ځانګړي منافع لري. تر هغو چې د افغانستان په ارتباط کا فرض دي چې لګر سره د ایران روابط کې یا پاکستان هم نږدې کېږي، بیا نو د دې ضرورت اساسي کې چې دا هیوادونه په یو ګډ استراتیژي باندې د افغانستان په ارتباط توافق ورسي. فکر لري چې هر یو که خپل اهداف مخته بوزي، زه فکر کوم چې بیا په نږدې کېدو کې افغانستان دی انزوا ته او د افغانستان بحران به د سیمه ری هوادو د کلاسیک ډیپلوماسي ستراتیژي کې لا هم بحران شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي د استاد نصر الله ستانگزي څرګندونې مو اوریدې.
تازه خبرونه او رستي راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څخه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې د افغان میرمنو په ژوند کې له پرمختیا او سره سره د دوی د ټولنیزو ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې لیکي افغان میرمنو د تعلیم او بشري حقوقو په برخو کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو لا هم نوړه چلند ورسره کیږي او د جبري ودونو له ستونزې سره لاس ګریوان دي. ورځپاڼې زیاتوي سره له دې چې 2 میلیونه نجونې خوندزي او تځي، خو لنیمای زیات افغان جونې له 13 کلنۍ مخکې او له څلورو نږدې یو برخه تر دې هم په کم عمر ځکه ودیږي چې کورنۍ د دوی د نیواس نه لري. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې دوه دولس کاله وروسته لا هم یو زیات شمیر افغان میرمنې په یو مخشوش او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. دوی د انټرنیټ له لارې د ازادۍ او بشري حقوقو په اړه نوې مفکورې زده کوي او په زیات شمیر خوندزیو او پوهنتونونو ته ځي. له نارینه و سره پر موبایل ټلیفون خبرې کوي او په خپلو کورونو کې هندي او ترکی سیریالونه ګوري. خو رسپانه زیاتوي له دې سره سره افغان میرمنې په یو ژوره دودیزه ټولنه کې اوسیږي چې د ژوند پریکړې نارینه مشران او د کورنۍ نور غړي کوي. یو زیات شمیر په ډیر کم عمر کې عملا په بیا پلورل کیږي او کله کوره وتښتي نو د یوې بدې ښځې ټاپه پرې لګیږي. واشنگتن پوسټ راسپانه د کارپوهانو او فعالانو له قوله زیاتوي چې د ښځو د حقونو د تامین د ژمنو او حقیقت ترمنځ د واټن له وجې په افغانستان کې د هغو ښځو شمیر ډیر زیات شوی چې د کورنۍ تشدد له لاسه تښتي او په همدې دلیل په لویو ښارونو کې د امن کورونه تل ډک وي. د برتانیا چاپ ګارډین راسپانه په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د ټولنیزو انټرنیټي شبکو د کارولو په اړه یو مطلب خپور کړی. راسپانه په پایل کې لیکي د فیسبوک د ټولنیزو شبکې د کارونکو شمیر هم زیات نه دی چې د عربي هیوادونو په څیر پاتون نه راولي، خو په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو چټک پرمختګ ځوانانو ته د خپل نظریاتو د څرګندولو یو ښه امکان برابروي. ګارډین لیکي د همدې شبکو لاره ل 25 کلونو کم عمر ځوانان چې د افغانستان د وګړو په سلو کې زش پته جوړوي کولای شي چې د 2014 کال د انتخاباتو په اړه خپل आवाज اوچت کړي. ورسپانه په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه د تحقیقاتو د خپلواک بنسټ د سلاکار جاوید همدرد له قوله لیکي چې وایي د افغانستان له 1.5 میلیونه وګړو څخه په سلو کې یوازې 2.4 یعنی 0.1 برخه وګړي له ټولنیزو شبکو کار اخلي. ورسپانه په پای کې لیکي نه یوازې د افغانستان عام خلک بلکې د ولسمشر حامد کرزي دفتر او ګڼ شمیر وزارتونه د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې لري. د دولت د ریاست مرستیالې ویاندې عادل راز ګارډین ته ویلي د جمهوریت ریاست مانی ځکه له ټولنیزو شبکو کار اخلي چې غواړي له ځوان نسل سره چې د رای ورکونکو یو لویه برخه جوړوي اړیکې وساتي.
په نړۍ کې ډېر رښتینی خلک چیرته اوسي؟ ریډرز ډایجست مجلې د دې لپاره چې خلکو رښتینولي معلومه کړي په شپاړه شارونو کې له پیسو ډکې بټوي اچولي او بیا خلک څارلي چې څوک یې اخلي او آیا بیرته یې خاوندانو ته سپاري او کنه سپاري. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
که په لاره له پیسو ډکه بټوه ومومي نو له ځان سره به یې وساتئ او کنه هڅه به وکړئ چې خاوند یې پیدا کړئ او بیرته یې ورکړئ. دا هغه پښتنه ده چې ریډرز ډایجست نړیوالې مجلې کړې او هڅه یې کړې چې د خلکو صداقت معلوم کړي. د مجلې د شپږو ښارونو په پارکونو، څنګلارو، پیاده روانو او سوداګری مرکزونو په شاوخوا کې 12 بټوې وغورځولې. په هر بټوه کې د 500 امریکایي ډالرو معادل د همغه هیواد پیسې، د بټوې د خاوند عکس او د ټلیفون شمیره ښودلې و. د مجلې کارکونکو وروسته خلک څارلې چې آیا بټوه بیرته د حق خاوند ته ورکوي او کنه ورکوي. د فنلند د مرکز هلسنکی خلک تر ټولو رښتینی وختل. په دې شهر کې له 12 غورځول شوی بټو څخه 11 بیرته د هغو خاوندانو ته وسپارل شوی. په دې شهر کې یو وبش کلن ځوان چې بټوه بیرته خاوند ته ورکړي وای د فنلند خلک په طبيعي ډول رښتونی دي. په مشکې فساد خورا لږ دی او حتی له ترافیکي اشاره هم زموږ په هیواد کې څوک نه تیریږي. هغه شهر چې ډیرو لږو کسانو پکې بټوې بیرته خپلو خواندانو ته وسپارلې د پرتګال مرکز لیسبون و چې په 12 بټو کې یوازې یوه خاوند ته بیرته ورکړی شو او هغه یوه هم یوې جوړې چې له هالند پرتګال ته سفر کړی و بیرته خاوند ته ورکړی ده. په مجموع کې د دوغو شپاړس ښارونو په سلو کې 30 کسانو بټوې بیرته خپلو خواندانو ته ورکړي. تر 3.5% لږ زیاتو بیرته ورنکړي. د ریډرز ډایجست د بریتانیا چاپ چلوونکې کاترین هوګنی وویل چا چې بټوې خپلو خواندانو ته بیرته ورکړي په حقیقت کې رښتینی خلک دي. د اقتصادي حالت په خاطر ډېر هیوادونه اوستاسي دي. په دې به حیران شي چې اقتصاد د خلکو پر اخلاق څومره اغیز کړی دی. خو له دې سره سره دا غټه خبره ده چې ډېرو خلکو بیرته خپلو خواندانو ته بټوې ورکړي دي. مسکو د رښتینولۍ له نظره شپږم ښار بلل شوی. په دغه ښار کې له 1200 بټو څخه و بیرته خپلو خواندانو ته سپارل شوی دي. د پولند په مرکز وارسا کې له 1200 بټو څخه 15 خواندانو ته وسپارل شوی. په دې شهر کې وی بیولوژي پوهې چې بټوای بیرته د حقیقي خاوند ته سپارلې و ریډرز ډایجست وویل چې ځینو کسانو ورته وویل چې د بټوی د سیستم په مندلو ځان مستړی کوي. په لندن کې چې 15 بټوی بیرته خواندانو ته سپارل شوی د ریډرز ډایجست چلوونکی هوګنی وویل یو پولندي شزه چې بټوی مندلې و او نه پوهېده چې څو ورسره وکړي له خپل عامر سره خبري وکړي چې هغه هم د پولند اوسیدونکی دی. عامر ورته وویل سمدستي خاوند ته وسپاره. دا کار اسانه و، صرف یو ټلیفون کول و چې خاوند خبر شي. ریډرز ډایجست له دې تجربې ښکار شو چې د خلکو په رښتینولۍ کې عمر او جنسیت مهم نه دی.
کته اوریدونکو ته یو بټوه پلاستر شي چې پیسې پکې وي نو خاوند ته به بیرته ورکړي او کوي لزان سره وساتي او خلبه پر پټکړي. خپل نظر ازادي رادیو ته په دې شمیرو ثبتولای شي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0200 240 301. شمیره تکراروم 0200 240 301. او په پرا کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0040 221 143 115. یو ځل بیا شمیره تکراروم 0040 221 143 115. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند لسر ریاست منموهن سنگ سره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکتل او اوباما له کتنې وروسته په سپینې ماڼۍ کې منموهن سنگ خپل دوست او شریک وباله. د دغو دواړو مشانو د کتنې په اړه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابلو اړیکو د لاغښتلتیا هوډ تازه کړ. دوی په جنوبی آسیا کې د شخړو کمول خپل ګډه ګټه وبلله او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکموي. دواړو مشرانو یو بل ته د دوست او شریک خطاب وکړ او ویل چې په اقتصادي او د ملکی اټومي انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند او امریکا مشرانو د اقتصادي همکاریو د لاسترارونو خبرې کولې خو په جنوبی آسیا کې روانو شخړو د سیمې ثبات ته ګواښونه مخامخ کړي دي. نیو ډیلی اندېښمن ده چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته ممکن طالبان د قدرت خلا ډکه کړي او تر ټولو ستر اندېښنه یې دا ده چې رقیب هیواد پاکستان ممکن د افغانستان په راتلونکي کې زیات نفوذ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وویل موږ دواړه په دې نظر یو، ډاډ باید حاصل کړو چې افغانستان د یو سولیز او ډیموکراتیک هیواد پر لور پر مخ ځي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ ویل جمهور رئیس اوباما ته د خپل ستونزو په اړه ویل او هغه دا چې پاکستان لا هم د تروریزم د محور یا مرکز په توګه پاته دی. د امریکا جمهور رئیس د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د منموهن سنگ دوامداره هلې ځلې وستایلي. ټاکل شوی د هند او پاکستان صدر اعظمان چې دا مهال په امریکا کې دي یو له بل سره وګوري. منموهن سنگ د جمعې په ورځ وویل له نواز شریف سره لیدو ته سترګې په لار دی خو په دې اړه په احتیاط سره خبرې وکړي. ده وویل زیات توقعات باید ونه لرو او دا ځکه چې زموږ